درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لمړی مو راپولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي هڅه کوي چې د طالبانو له توقيف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپل کورنیو ته وسپاري. شغله وسته یک شنبه پر اوس په خپل اکسپانه یا په خوانی ټوئیټر کې لیکلی چې دوی په خپل هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپل کورنیو ته ورولي. له دې مخکې د برمته شوی چارو لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړي استازي راجر کارستنس په یو پوست کې ویلی و چې دوی به له خپلو عزیزانو سره د دغو امریکایانو د یو ځای کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. روجر کارستنس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوری نظام د ملکی هوای چلن پخوانی رئیس محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری تر وشل کېدو لس ورځې وروسته ونیول شو چې تر اوسه یې د برخلیک په باب معلومات نشته. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمته نیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روجر کارستنس لیکلي چې د رایان کوربت او محمود شاه حبیبي تر څنګ بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیر دی چې کورنۍ یې نه زغمل کېدونکی درد ګالي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکی ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,980,000 افغانان له ایران او پاکستان او یو شمېر دور هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس ته خبر لمخې دا شمېرې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پالیسۍ مشر محمود الحق احادی نن یک شنبه په کابل کې په یو غونډه کې وړاندې کړې. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغانانو د استلو پروسه پیل کړه. ایران هم په وروستیو کې د افغان اتباعو د استلو بهیر چټک کړی دی او په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند او ځورونې ډېر راپورونه خپرې شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ایران د افغانستان د قانونو په استخراج کې د پانګونې وړاندیز کړی دی. دغه وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یو ایرانی پلاوی چې کابل ته سفر کړی د ایران افغانستان د قانونو د ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو او د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج لپاره د پانګونې وړاندیز کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي پرون له دغه ایرانی پلاوی سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبري وکړه. ایران سره لدې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو لیواله دی چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي. نامعلومو وسلوالو د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور ښار کې یو شزه او د هغې څلور اولادونه وژلې دي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پېښه پرون شنبه د پېښور په شاپور سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې نامعلوم کسان د ښځې کور ته ننوتي د هغې تر څنګ د هغې درې لوڼې او یو زوی وژلې دي. تر اوسه پورې د دې پېښې انګیزه نه ده څرګنده شوې. په خیبر پښتونخوا کې خلک د نامنې له زیاتېدو شکایت لري. د جمعې په ورځ ډیورن کرښې ته نږدې په خیبر سیمه کې وسلوالو کسانو د پاکستان د پوست پر دوو پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 امنیتي ځواکونه وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. او د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان عباس عراقچی د دغه هیواد بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومول دی. له 2014 څخه تر 2020 پورې عراقچی د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتوبي خبرو په برخه کې د ایران د مرکه چی پلاوی مشر و. نومول په تیرو وختونو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال او په ترکیه او جاپان کې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلای کوم. له تیرو څباندې څلور لسیزو څخه بهر ته په تیره بیا دو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ پیل شوې او لا هم دوام لري. د 2000 لمړي میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له پرځېدو او د جمهوریت حکومت له وخت رسیدو وروسته په 12 کې په لمړي وار بهر ته د افغانانو د مهاجرتونو بهیر تم شو او میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شول. خو دې لړۍ ډېر دوام ونه کړ. د جګړې له تشدید په تېره بیا د جمهوریت په وروستیو 2 کلونو کې د افغانانو د کډوالېدو بهیر بیا زور واخیست. د طالبانو له بیا وخته رسیدو وروسته دا بهیر لا چټک شو، تر دې چې ځینې ایراني چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له بیا وخته رسیدو وروسته 2 میلیونه نور افغانان په غیر قانوني لارو دغه هیواد ته ورغلي دي. سره له دې چې پاکستان د کډوالو پر مخ خپلې لارې بندي کړې، لکونه نور افغانان دغه هیواد ته په ویزو او پاسپورت للی دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په وروستي راپور کې ویلي چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو او همداراز اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. خو له تیر کال راهیسې پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته ملا تړلې ده. ویل کېږي چې تر 6 لکه ډېر کډوال پاکستان له خپلې خاورې ایستلي او شایي همدومره ایران ایستلي وي. هر ورځ له دواړو هیوادونو د سلګونو او کله زرګونو کډوالو د ایستلو خبرونه خپری شي. نن هم له ایران او پاکستان افغانستان ته د 150 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. په ورته پروانه خبرونه کې په دې ژغیږو چې افغانستان خپل میلیونونه کډوال چې په ګاونډیو هیوادونو کې شپې ورځې تیروي څرنګه په خپل غېږ کې بیا منلی شي. ایران او پاکستان چې ویل کېږي ممکن 8 میلیونه افغان کډوال پکې میشت وي، غواړي چې افغان کډوال له خپلو خاورو باسي. کدا کار وشي؟ آیا کډوال په خپل وطن کې ځان ته ژوند برابرولی شي؟ په دې موضوع له خپلو درنو قدرمنو میلمنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاري او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند عادله بهرام نظامی. میلمنو ته هرکلی وایم. او لمړی انصاری صاحب، آیا ایران او پاکستان د افغانانو په ایستلو کې جدي دي؟
بلې، هو. موږ او تاسو په تیرو نږدې 2-3 کلونو کې ولیدل چې پاکستان او ایران خصوصا په تیر وروستي کال کې ډیر افغانان له خپلو هیوادونو په زور او جبر او شکنجو راوشړل. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو ډېرې پانګې، د هغوی کورونه، د هغوی ځمکې او جایدادونه له هغوی نه واخیستل شو، غصب شو، او اکثریت یې تشتور افغانستان ته راولېږل شو، چې دا یوه لویه فاجعه او ستره ننګونه وه، هم د افغان ولس لپاره، هم د هغو بېوزلو او بېچاره مهاجرینو لپاره، او هم د حکومت لپاره ډېره ګرانه تمامه شوه. په ورته ډول ایران هم ورته کار وکړ او تر اوسه دا لړۍ روانه ده. موږ فکر کوو چې دغه لړۍ به د پاکستان د شته حکومت او د غیزی د استابلیشمنت لخوا لا تشدید او تیزه شي، او تر څنګ په ایران کې هم مهاجرین د پرته ننګونو سره مخ دي.
ډیر مننه. سلامات اوسې کور ودان. محترم نظامی، ستاسو په نظر ولې دا دوه هیوادونه که تاسو هم معتقد یاست چې غواړي افغانان وباسي، ولې اوس غواړي چې افغانان نور د دوی له خاورې ووزي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته او د تاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته، همدارنګه تاسو د خبرونې لیدونکو ته السلام علیکم. یقینا د افغانستان ناورین د تڅلور لسیزو پورته شو، او موږ همیش د ګاونډي هیوادونو سره د مهاجرینو په مسله باندې سخت په چالشو سره مخ وو. موږ شاهدان یو چې هر وخت د پیښې په ایران او پاکستان کې جدیت زیات شوی دی د افغان مهاجرو په مقابل کې. همیشه توهین آمیز او ډیر جدي عملونه کړي دي، کډوال لیدو ته مجبور کړي دي چې باید د هر رقم چې کی د خاورې نه ووزي. ته کومه ده چې موږ دا په وروستیو کې د پاکستان برخورد ولیدا، د افغانستان د مهاجرینو په قسمت کې، د افغانستان د خلکو په مقابل کې چې هلته مهاجر وو، چې په کورونه ور چپا کړل او بنديان یې کل په ویلو ویلو موټرو ته اسکل عین برخورد هوس مشابه برخورد اوس مو په ایران کې هم شایدانی یو چې د ماجن سر ډیر تریخ برخورد کیه نو کله چې دا دوه گاونډي منفی د دوه چې د مو گاونډي دی به بیرته د خپل کتو کې هم گاونډي دی په سیمه کې هغه مسائل چې نن ورسه سیمه په مخامخ ده د سیاسي نظامي لحاظ نو په دوه کې شک نشته چې په افغانستان با په شکل د اشکال د فشارونو رسید په خلکو باندې چې متاسفانه په سینی شرایطو کې متاسده شایدان د یو حالت یو چې د دوه ماجرو بیچارانه په افغانستان کې د سرنوشت مثلا معلومه ده او نه د خلک په حساب ژوند ته پریږدي دا یو ډېر یو سخت حالت دی اما نه تنها موږ د ایران او پاکستان موږ ډېر هیوادونه نور شایدان یو چې عین برخورد ورسه کیږي او په زور او په جبر د هغو هیوادونو نه یستل کیږي نو دا د هغه نه لری خبره نه ده چې دی په دوی استلو کې جدي نه وي او بل خبرې دام کېدای شي چې دی حتما بیا د نړۍ په ساته هغه کوم چالشونه چې دی د سیمه په ساته کوم چالشونه چې دی شاید هیوادونه چې ځان له قدرتمند بولي دلته د خپل منافو په خاطر باندې په دوه هیوادونو باندې فشار راوړي او دا هیوادونه په دوه خاطر چې په ملل متحد او قدرتمند هیوادونه فشار وسلوي د دې ماجرینو سداس غیر قانوني برخوردونه کا چې څو هغه بیرته د پیسې ورکا او د بیا بیرته د څو وخت د افغانستان د خلکو په وینو او د افغانستان د خلکو په غوښه ځانونه وساتي
سلامت اوسې کور ودان حافظ صاحب ستاسو نظر څه دی نه متاسفانه چې د حافظ صاحب ټلیفون قطع شوی دی دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو ور به شو انصاری صاحب ته انصاری صاحب ستاسو په نظر ولې ایران او پاکستان په خوا دا کار نه کوي مثلا شاید د ډیرو خلکو په نظر په ذهن کې دا پوښتنه پیدا شي چې د جمهوریت په وخت کې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې او امریکایي ځواکونه وو او ایران له هغه سره مشکل درلود هم در از پاکستان عملا ویل کېدل چې د افغانستان د هغه وخت له حکومت سره مشکل لري اختلاف ډیر جدي و هغه وخت دوی په ماجر دومره فشار نه راوست لیکن اوس راوړي چې هم ایران له طالبانو سره شي اړیکې لري او هم که پاکستان یې وس نه لري خو په هر حال د ډیرو پاکستانیانو لپاره نسبتا ایدیال حکومت ده نسبت د جمهوریت په تر نظامه
موږ او تاسو که د موضوع ته مختلف ابعاد وینو هغه مهاجرین چې ایران او پاکستان مجبوروي چې افغانستان ته راوګرځي یا په بلې اصطلاح په زور شړي دا اکثره هغه بی وزلی بیچاره او بی طرفه افغانان دی چې هلته یا د اولادونو تعلیم او تحصیل لپاره پراته دي یا یو وړوکی کاروبار او خواري مزدوري کوي دوی راوستل کیږي د دې ترڅنګ هغه د ډیرو پیسو لرونکي سوداګر یا پانګوال افغانان چې په میلیارډونو ډالرې پانګونې کړي هم په ایران کې د تیرو وختونو کې یو سروي یا معلومات خپاره شو چې د افغانانو تر ټولو ډیره او لوی پانګه په ایران کې پراته ده چې میلیارډونو ډالرو ته رسیږي دغه سي پاکستان کې هغه ته نه وازې ده چې د هغه حکومتونو له خوا خوشامند کیږي پاکستان کې خو ډیرو ته شناختی کارډونه او پاکستانی تذکری او پاسپورتونه ورکړل شوی هغه الته کورونه او لوی پراپرټی لري لوی لوی تجارتونه او کاروبارونه لري د دې ترڅنګ د مخدره موادو د وسلو کاروباریان او قاچاقبران یا مافیا او د انسان د قاچاق لوی مافیا په دې دواړو هیوادونو کې پراخ اړیکې لري د غوی له جنرالانو سره د غوی له یو شمیر سیاسي او نظامی او نورو مشرانو مسولینو سره او استخباراتي ادارو سره هغه هم ډیر آزاد ګرځي او لوی کاروبارونه هم د دغه درې هیوادونو د یو تور مسلس په برخه کې لري او هم په نړیواله کچه هغه ته ډیر او پروګرامونه شته نو مونږ وایو چې دا کم فشارونه چې راځي دا تاکتیکی فشارونه دي او دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې کوم حکومت یا څوک هم د افغانستان په ارګ قابض وي یا حاکم وي په هغه باندې فشار راوړو د لپاره او د دې لپاره چې دوی خپل موخو ته ورسیږي یا خپل شرایط پښته حکومتونه ومني دغه کارونه کوي. یو مثلا فشار راوړل دي لکه یو د ملګرو ملتونو او نورو ادارو در ټول غوینه امکانات او اخلیص په دې برخه کې پاکستان ډیر کار کوي، ډیر تاکتیکونه او تخنیکونه غوي او لوبي شي امکانات تر لاسه کی. موږ او تاسو کو ګورو د پاکستان د ماجرینو کم پنغالی یا کمپونه چي دي دا د حتی د کمونیستي رژیم د وخت نه د سور د اومه کودتا نه چي کوم ماجرین پاکستان ته لاړ ملګرو ملتونو غالبا د 500 یا 100 کالو د پاره دا په اجاره واخیستې دغه دختي او مېری او د ماجرینو په نوم د افغان ماجرینو په نوم یاد ډیرو کلونو پیسې اتا ویل کیږي چې مخکې ورکړي دي پاکستان ته. نو اوس دوی هغه سترګم نه لري چې وایي چې نه د ماجرین د لاړ ځکه دغه اجاره او کرایه ورکړل شوی دا افغانان کپراتي دي.
ډیر مننه انصاری صاحب، سلامت اوسې. حافظی صاحب بیا هم تاسو ته کلی وایم، ستاسو نظر څه دی دا د پاکستان او ایران له لوري په افغان ماجرو فشار دا د دوی د دغو دوو هیوادونو له کورني اقتصاد سره څومره ارتباط لري؟ یو خو دا مسله ده چې زموږ ځینې افغانان وایي چې دوی په دې شکل سره غواړي چې له نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او کله چې د نړیوالو مرستې کمې شي دوی بیا افغانانو باندې فشار راوړي چې د دوی له خاورو ووسي. په خپله ماجر یا افغانان چې په ایران کې اوسي او یا پاکستان کې اوسي، دا د دغو دوو هیوادونو پر اقتصاد بوج دی، فشار دی او کنه؟
سلامونه اونی کې هلې تاسو ته درنو لیدونکو ته او درنو میلمنو او تاسو محترم همکارانو ته د افغانستان لالهاند مهاجرین په ډېر هیوادونو کې ستونزو سره مخامخ دي، نه یوازې پاکستان او ایران، همدارنګه په ترکیه کې، په جرمني کې، په امریکا کې، هیڅ ځای په دنیا کې نشته دی چې دوی هوسا او آرام اوسي. او په تیره بیا په پاکستان او ایران کې ستونزې ډېرې دي او دا یوه برخه یې سیاسي چینه لري چې ولې په دوی باندې فشار راولي، ځکه چې دا فشار په عامو خلکو باندې دي، په میلیونهاو انسانانو باندې، په یو دوه درې څلور پنځه نه دي. په پاکستان کې په خصوصي سکتور باندې هم دوی بندیزونه ولګول او تاسو خبر یاست په تیر کال کې دوی دغسې خلک وشړه چې دوی فابریکې درلودلې، کارګاوې درلودلې، هلته پانګونې کړې وې. په ایران کې هم کله ناکله داسې خلک راباسي او شړي چې دوی یې بشپړ قانوني اسناد لري، خو دا ډېر مختلف دلایل لري. یو دلیل خو دا سیاسي فشار دی چې غواړي پر افغانستان باندې دوی جاري وساتي. دوهم دا چې دوی دننه په خپل هیواد کې مشکلات لري او دې لپاره چې دوی خپل غاړه خلاصې کی دوی د نننۍ مشکلات بیرون ته غورځي، خلکو ته داسې ذهنیت ورکوي چې دا څه ستونزې دلته شتون لري او مشکلات چې موجود دي دا ټول د مهاجرو له لاسه دي. حال دا چې دغسې نه دي، مهاجرین د افغانستان یوه برخه د خارج څخه چې کوم کورنۍ دي دوی دي هغوی ورسره مرسته کوي. د پاکستان او د ایران د اقتصاد لپاره دا ګټوره ده. په عین زمان کې مخصوصا په ایران کې هغه کارونه چې په ارزانه مزد افغان مهاجرین ترسره کوي په خپل ایرانیان په دوه چنده یې نه کوي. دوی نه یوازې د دغه هیوادونو د اقتصاد لپاره کم خند نه دي، کم مشکلات نه زیږي، بلکې دوی د هغوی لپاره امکانات برابروي. او په عین زمان کې خارجي مرستې کوم چې راځي مهاجرو ته، دا په پاکستان کې شیان اخیستل کیږي د ملل متحد لخوا، د یونیسیار لخوا او نور مرستندوی مؤسساتو لخوا. کوم مرستې چې کیږي، مثلا کورونه په کرایه اخیستل کیږي، خدمات اخیستل کیږي، دا ټول د دوی د اقتصاد لپاره ګټورې دي. نو د دوی شړل زیاتره د سیاسي جنبه لري او په عین زمان کې د خپل د نننې مشکلاتو د دغه کول لپاره یو پلمه ټی.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې حافظ صاحب. کور ودان اغلی نظامی، آیا هغه افغانان چې له بهره په دې تیر یو کال کې افغانستان ته راغلي دي او یوازې له پاکستان څخه د هغو شمېر تر شپږ لکه زیاتې سابېږي، شاید هم دومره له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي وي، آیا هغوی فکر کوي چې په خپله ټولنه کې بیرته جذب شوي دي، کار و روزګار یې پیدا کړی دی او ژوند یې په نسبي ډول نورمال دی؟
ډیر زیاته مننه. د افغانستان وضعیت، د افغانستان د خلکو حالت ټولو ته ډیر ښه جواب دی. موږ وینو چې په افغانستان کې څومره خلک د فشار لاندې دي، هغه وګړي چې هېچېرې نه دي مهاجر شوي او تر تروسه پورې ځای په ځای دي، کوسنی نظام کې دی، ډیر سخت د فشار لاندې دي، اکنر دي که ښځې. نو واضح خبره ده دا مهاجرین چې بیرته رسي، د دې کورونه، د دې ژوندونه، دا بخپلو اته خپلو ولایتو ته دی نشي تللی. اول خو په ولایت په ولایت دی سرګردانه تاوي، او بل چې کومه ده چې زه پرې خبره یمه، هېڅ کوم لاس نیونه د دوو مهاجرینو نه ده شوې، ځکه چې پخپله هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغه د غټو چالشو سره مخ دي. د افغانستان خلک سخت په د اوسنی شرایطو کې سخت په چالش سمخ دي، او د هر ملک چې مهاجر بیرته په زور افغانستان ته لیږل کیږي، دی نه تنها چې سهولت نه پیدا کیږي، حتی مشکل د امنیتي لحاظ هم ډیر ورته مشکلات زیات دنو ته پیدا کیږي. نو په اوسنی شرایطو کې چې افغانستان کې هیڅ کوم قانون نشته، او د مسله د کارم تاسو ټول په واضح خبرې یا چې هلته پخواني مامورین ټول بیکاره دي، او د ګرد په شمېر یو تعداد په اداراتو کې کار وکړه، بیکاري په خپل هم ترسېدلې ده. نو دا بیچاره خلک چې د دو ملکونو نه د سیاسي بازیانو په مقابل کې په زوره شړل کیږي او بیرته افغانستان ته ځي، نو یو څه چې ما په اوسنی شرایطو کې د افغانستان د خلکو په مقابل کې او په ځینو هیوادونو کې په د ټولو هیوادونو نوم به نه اخلم، خو د افغانستان او د فلسطین وضعیت ته چې زه وګورم، دلته ډیر برخورد غیر عادلانه د افغانستان د خلکو د فلسطین د خلکو سره کې ډیر واضح خبره ده. هیڅ قطعا دلته دا نه فکر نه پکې چې دلته د خلک څه شی خوري او دا څه رقم وژل کی. درسته د فلسطین کې جنگ روان دی، د جنگ لحاظ د بینسي، اما د افغانستان نه د وړو ارقام لیدو چې څومره غټه سطح واړه دی، نن د وږي د هغه سره مخامخ دي، د خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او د بیکاری. نو د دې هیڅ کوم سهولت په دوه وطن کې نشته. د افغانستان خلک همیش دی داخلی سیاسی بازیان او د نړیوال سیاسی استخباراتي بازیان قربانی شوی دي، او نن هم د بیا په خپل وطن کې او بهر کې بازیان سلمخ دي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې. شاغله انصاری، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ ډیر څه نه ویل کیږي، هغه خلک چې راغلي دي له ژوند، له شرایطو، د دوی له وضعیت دنیا ډیره نه خبریږي، هغوی په څه حال کې دي؟ هغه کسان چې له پاکستان خصوصا راغلي دي او په زور شړل شوي دي، یا هر ورځ له ایران را شړل کیږي، د هغوی شرایط څه رقم دي؟
موږ او تاسو ټول له ستونزو خبریږو، نه یوازې هغه افغانان چې نږدې تر یو میلیون زیات مهاجرت له اوږده او له کړاوه ډک ژوند د خپل هیواد افغانستان ته راستانه شوه، په تورخم غلام خان دغه راز په سپین بولدک او د ایران پر لور پر سرحدونو ولیده چې هغوی وضعیت څنګه وو او تر اوسه څنګه دی. د مهاجرینو لپاره چې کوم کمپونه جوړ شوي هلته، هغه سهولتونه او امکانات چې باید دوی ته مهیا وي، دلته هغه نړیوالې ادارې چې د دغو مهاجرینو په نوم څومره امکانات اخلي، هغه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو کمیشنری یا یونیسیار ده، که د آی او ایم په نوم کومه اداره ده، دغه سی د افغاني سرې میاشتې او تر څنګ د نړیوال سرې صلیب او یو بل اداره ده سرې صلیب
د فدریشن په نوم او ترڅنګ نور لوی ادارې لکه د ناروې د ماجرینو اداره او نور او د افغانستان د ماجرینو وزارت یو هم داسې امکانات دغه ماجرینو ته ندی برابر کړي چې د هغوی هغه عادي د لومړني ژوند د ستونزې او مشکلات ورباندې رفع شي. د اوسېدا ځای نه نیولې تر هغه روغتیایی او د پاکۍ سهولتونه که هغه د تشناب سهولتونه دي که د روغتیایي کلینیکونه دي که د کوچنیانو د ښوونې او روزنې امکانات دي او که د کاروبار او زده کړو او نور مسائل دي دې کې پراخې ستونزې شته. موږ او تاسو کې ووینو هغه کڅوړې چې د همدغه بیوزلو او بیچاره افغانانو مهاجرینو یتیمانو کونډو معلولینو په نوم افغانستان ته راځي ویل کېږي چې 40 میلیونه په اونۍ کې کله 80 میلیونه کله هم تر 140 میلیونو خو که موږ او تاسې دا عادي 80 میلیونه د اونۍ محاسبه کړو او په دغه 80 میلیونه په 102 وبخی په 250 کې چې د کال ضرب شي نو تاسو فکر وکړئ چې د دینه 2 میلیارد ډالر جوړیږي. د دغه میلیاردونو ډالرو پر اتک سره نه یونیسیار او نړیوالې ادارې نه هم افغان حکومت موږ او تاسو ته سل حد اقل او زر حد اکثر کورنۍ داسې نشي خودلی چې د هغوی هغه لومړني حاجتونه ضرورتونه او یا د ژوند ستونزې په دغې میلیاردونو ډالرو حل شوي وي یا ستونزه حل شوي وي. نه داسې یو کورنۍ خودل کېدای شي چې هغې ته دې یو داسې کاروبار جوړ شوی وي چې لږ تر لږه
انصاری صاحب د روغتیا د نړیوال سازمان یو راپور د په وروستیو ورځو کې چې خبر شو ویلي چې په شپږو میاشتو کې یوازې په کندهار کې فکر کوم چې 6000 داسې ماشومان چې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ وو دوی درملنه کړې ده. یعنی دا ډول پیسې اکثرا په داسې شیانو مصرفیږي چې هغه ډېرې عاجل وي، دغه پټ مرګونه دي. دا چې 6000 دوی درملنه کړې ده همدومره به شاید ممکن مرشوی می له خوارځواکۍ له غذا دی نه ورسېدو له کبله.
نه نو تاسو ګورئ دا خو یو مسله شوه او دا یوازې دا نه ده چې WHO یا د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دا کار کوي، افغان حکومت هم په دې برخه کې پراخه بودیجه لګوي او مصرفوي. د عام روغتیا وزارت شته کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه. موږ او تاسې دغه 6 میلیارد او 160 میلیونه ډالر لږ تر لږه یا په اوسط ډول افغانستان ته د دغې بېوزله افغانانو په نوم راځي. تاسو فکر کوئ چې آیا په کال کې د 4 میلیارد 160 میلیونو ډالرو په اندازه خدمات او یا د دغومره میلیاردو ډالرو په بدل کې د خلکو په ژوند کې کوم تغییر راغلی؟ ما تاسو ته وویل چې د سلو کسو سمه ده د پولیو په وړاندې یا مثلا د خوارځواکۍ په وړاندې به یو مبارزه شوې وي، مګر دغه د خوارځواکۍ سره چې کومه مبارزه شوې او څومره خلک ته درملنه شوې دا د دغومره میلیاردو ډالرو په بدل کې پرانی دیشی او موږ ورته مثبت ځواب پیدا کوي شو ولې دوی خوارځواکۍ ته لاړه په داسې حال کې چې 4 میلیارد 160 میلیونه ډالر د دغه بیچاره او بیوزله افغانانو په نوم راځي. دا خودل ته بیا WFP مقصره ده، د ملګرو ملتونو د خوراکي سازمان،
د ملګرو ملتونو مقصر دي چې ولې فابریکې جوړ نه کړي، ولې کاروبار ورته جوړ نه کړي.
نو دوی ته ولی امکانات د کار برابر نشو، دوی ته داسې شیان ورکوي چې هغه لکه مایی ورکو نور ته نلار شه خو یو ځلې مایی وخلو. موږ دوی ته په کراتو مراتو د ملګرو ملتونو په رسمي جلساتو کې د حکومت د رهبرۍ سره په رسمي مجالسو کې دا وړاندیزونه کړي د افغانستان د ولس او د خلکو چې تاسو دغه پیسې ورته ورکوي. مثلا فکر وکړئ په ننګرهار کې
تو اویا زرو کورانه یو ته هر میاشت دوی خوراکي مواد ورکي دغه سی په غزنی کې دغه سی په قندار کې دغه سی په نورو ځایونو کې دغه پیسې مونږ ورته ویل چې تاسو د یو کال خو تاسو ته خود کلونو بودیجه راځي د دوه او د پنځو کالو بودیجه تاسو تصویبیږي او راځي تاسو د یو کال پیسې راوخلی وي کورانه ته ورکي راځي مونږ به در سره کینو مونږ د افغانستان د سنراب او پرمختګونو طرح لرو د اقتصادي انقلاب او پرمختګونو لرو د سوداګریز انقلاب او پرمختګونو لرو د کرنې او مالداري د انقلاب طرح او پروګرام لرو د علمي انقلاب طرح او پروګرام لرو
تبنچار د ډول پروګرام کلونو وخت غواړي کنه کلونو ته وخت ضرورت ته لیکن د خلک عاجل مرستو ته ضرورت لري
مونږ انده د عاجل مرستو انده وړه تاسو ورکړي ترڅنګ یو وړوکه ماشين چې په 2300 ډالر کېږي ورته ورکې چې د همدې وړونه هلته بسکټ جوړ کی ابل کورانه تنې آش جوړ کی ابل کورانه تنې او بل شی جوړ کی د همدې وړونه چې تاسو ورکوي او د هپو تحرک راشید متحرک اقتصاد د جنرونو او 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 تاکتیکونو دلاري د هپو تحرک راشي امغه خپل کلی ته بازار
ډیره مننه کور ودان البته دا کارونه هم شوي دي په زلونو فرزند کورونه ته چرګان ورکړي دي او زی ورکړي دي خو څه وخت ورسته حلال کړي دي نو جان کړی دی پر حل په دې برخه کې روسته بیا خبري وکړه افیزي صاحب ستاسو نظر څه دی چې آیا په داسې حال کې چې پاکستان او ایران غواړي چې میلیونونه افغانان وو باسي لخپلې خاورې په افغانستان کې د حقوقي د جذب ظرفیت شته
اول خو باید دا ارز وکړم چې دا بشري مرستې بیلډي پنګونه او اقتصادي پروژې تمویل بل مسله دی او په مالی اقتصاد د دنیا کې هر یو لپاره ځانګړي پروګرامونه شتون لري دبليو اف پی یا نور د سیمواسات یوازې د عاجل مرستو لپاره وردانګي او یا یونیسیار یوازې د کډوال لپاره مرسته کوي د دوی وظیفه دا نه دی چې پنګونه وکړي یا ځای د کار پیدا کړي اقتصادي رغون لپاره زمينه برابر کړي په هر صورت داشته په میلیون هاو انسان کډوال کیږي نه یوازې نن بلکې دا تقریبا نیم پیړۍ کیږي چې افغانان لالهاندې اواره دي در بدر دي که څه هم یو تعداد مهاجرین وکولې شو چې په دغه شتمن هیوادونو کې کاروبار جوړ کړي او اوس دوی په خپل د افغانستان لپاره یو اقتصادي بنسټ دی کولای شي چې په روي باندې تکیه وکړي او په 2019 کې زما د اټکل پر بنسټ یو 150 میلیارد ډالر د دوی شتمنۍ برابر شوی و چې دوی نه یوازې پیسې لري بلکې د کاروبار مهارتونه لري او په عین زمان کې تجربي حکمت عملی لري په دې خاطر چې په افغانستان کې یو مشروع مقتدر د مسلمیت څخه تک او قانوني او پنسټ پیدا شي او رسمي حکومت پیدا شي چې بینګری موانین نوي تعزیرونه نوي نو د خلک لکه چې په ترکیه کې دوی راغلل د مهاجرین چې په څو دوه نړیوال جګړه په آلمان کې نور هیوادونه کول دوی بیا ترکیه سره وګرځیدل او ترکیه سنتي کړ په افغانستان کې هم دا کار کیږي او دا چې د دروازې لري یا مثلا د مرستو لري او هیواد به ستو ته ورسیږي دا نه ممکنه خبره ده ځکه چې تاسو دا چې رسمن خو دی وایي چې 2.9 میلیارد ډالر امریکایان په 3 کالو کې مرسته کړې دي معنی دی دا چې په کال کې یو څه کم یو میلیارد خو دا بیا د ملل متحد لګښتونه دي د غوي د همکارانو لګښتونه دي اداري لګښتونه دي او عملیاتي لګښتونه دي دا نیمایی پیسې هلته ځي که ډېر په شفافیت سره وویشل شي 15 میلیون ډالر څلوېښت میلیون انسانانو لپاره 12 ډالر په کال کې رسیږي دا څه شي کېږي دا د دې څخه څه بدلون ته تاسو تمه کوئ چې بدلون راشي د خلکو په حیات کې دا یو آني یو څاڅکی دی چې د یو تږې ته ورکول کېږي نو موږ لپاره دا پکار دی پخوانی حکومت ته مو هم ویلي دي اوسنی حکومت ته هم ویایم هر حکومت چې دی ځینې مسائل هغه مسلم شیان دي چې افغانستان ورسره پاتې دي افغانستان فقر سره ښکېل دي ډېر مشکلات لري بیکاري او دا چې دوی ویل څلوېښت سلنه بیکار دي دا زه وایم چې نوي سلنه بیکار دي ځکه چې خلک چې په کرنې کې سره اخته دي هغوی موسمی کار لري، مثلا یو گشت کښت کوي بیا وروسته بیا راټولوي بیا خالي همدلته بیا ګرځي بیا خپل حاصل دی مځکه بیا خوري. دا خو یو په کال کښې یو څلوېښت ورځې او یو میاشت کار ولري، یولس میاشتې بیا دوی وزګار دي. که دا پنهاني وزګارتیا هم ومنو بیا د افغانستان وګړي تقریبا 90% وزګار خلک دي، نو دوی لپاره باید د کار زمینه برابره شي، باید یو معقول لوی استراتیژي ورته جوړ شي، د دې انجوګانو له لارې یا دغه مؤسسات له لارې کیدای شي چې یو څه مرسته وشي. اما دا د ټول افغان ملت او د افغانستان واکدارانو کار دی چې اساسي کرښې د اقتصادي ودې د افغانستان په تیوریک لحاظ وباسي او په عملي حکمت د هغه زمینه د تطبیق برابر کړي، یوازې په کتابونو کې مسایل نه حل کیږي، په عین زمان کې باید عملي جنبه ولري. او ماته برسیره ده چې خوشبختانه افغانستان دا وس لري، هم د طبیعي منابعو له مخې هم د انساني نیرو له لارې. اوس افغانستان فضل خدای په پنهاني توګه ډېر پرمختګ کړی، د مثال په توګه 2-3 میلیون ځوانان دي چې بهرنۍ ژبو سره اشنا دي، په خارج کې اوسېدلي دي، د کاري تجربه لري او هر چېرته چې دوی کار پیل کړی دي هلته بریالي شوي دي، ښه مستعد خلک دي، په ډېر ساحاتو کې دوی امکانات ترلاسه کړي دي. نو دلته پکار دی چې دا نیروي انساني د افغانستان چې لویه سرمایه ده دوی باید ونه تښتي، باید دوی خپل وطن خپل مسؤول ځای وګڼي، دوی ترجیح هم دغه وي چې هر چېرته چې ځي کار کوي پیسې ګټي بیا بېرته خپل وطن ته راځي. او که چېرې دا احساس د مسؤلیت خلکو ته پیدا شي او یو قانوني چوکات ورته برابري او معتبر واکمنی په افغانستان کې شتون ولري چې دنیا ورته احترام وکړي او بندیزونه رفع شي، افغانستان کولی شي چې په ډېر زر خپل مشکلات حل کړي، نه یوازې خپل کډوال په محترمانه توګه بېرته هېواد کې مشته کړي، په عین زمان کې کولی شي چې د نورو هېوادونو سره هم د دې لپاره چې دغه ستونزې حل کړي مرسته وکړي. افغانستان ډېر شتمن هېواد دی، هم په انساني لحاظ هم په طبیعي منابعو، هم اوس په یو 500 هېوادونو کې موږ اقتصادي کمیونیټي لرو.
ډېره مننه. سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې آیا میلیونونه افغانان که بیرته افغانستان ته ځي په خپل وطن کې جذبېدای شي، روزګار ځان ته برابرولی شي او که نشي. د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزي، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو نظر خاوند عادله بهرام نظامي زموږ میلمانه دي. اوس تاسو ته درځو ګورو چې اوریدونکي مو له درنو میلمنو څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ.
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي روغ جوړ به تاسو له هدا تعلم د هلمند ولایت سره.
مهرباني کوئ اتل صاحب،
قربان سم یو ځانګړي سلام میلمنو ته. سروان صاحب محترم، ډیر شایسته موضوع ټاکلې ده، الله مقدر وکړي شمه د خپل اوریدونکو تبار شایسته موضوع ټاکلې ده. نو را به سم موضوع ته محترم سروان صاحب لکه میلمنو چې اشاره وته وکړه او تاسو اشاره وته وکړه، واقعاً د افغانستان اقتصاد خو چې دی اوس ډېر سخت دی، په دې دغه ماجر چې را واړي که د پاکستان سي که د ایران سي، په اوس شرایطو کښې محترم سروان صاحب هغه په دې زموږ په فکر باندې ګوره، دلته دغه کم خلک چې اوس اوسېږي په افغانستان کښې محترم سروان صاحب دا اوس هم بېکاره دي. نو دا چې داسې په میلیونو میلیونو افغانان د پاکستان څخه را واړي، د ایران څخه را واړي، نو مخکني حکومت زما په فکر باندې دې ته توجه نه وکړې سروان صاحب محترمه، ځکه په هغه حکومت خو نو بېلابېلو مرستې تلته وي، مثال د خبرې بېلابېلو ټولنو دلته مرستې کولې محترم سروان صاحب، باید مخکني حکومت هم دغه ته پاملرنه کړې وای. او د اوس حکومت سره دغه اسلامي امارات مجاهدینو سم موږ دا غوښتنه کوو سروان صاحب چې مهاجر خو به را اوړي که 6 کال نه وي، پر کال را اوړي که پر کال نه وي بل کال را اوړي، نو ولې مثال د خبرې او زمینانه ورته برابروو.
ډېره مننه اتل صاحب، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو
سروان صاحب محترم اوسامان د هلمند څخه، زما خو دا نظر و چې کډوال چې ټوله چې افغانستان ته راشي دلته چې پانګونه وکړي، دلته به هم افغانستان آباد شي، هم به دغه دی د دوی کار سم شي، دا به نه وي چې اوس زما د هېواده څخه و هغه زورې ظلم ورسره کوي، رقم رقم شرمونکي خبرې ورته کوي، او بیا د طالبانو حکومت هم ډېر څه په وسه دي چې ماسې وکړي، خو دوی نه غواړي چې اوسي، دوی نه غواړي چې دغه دلته خلک لا د دوی تر لاس لاندې اوسي او تر لاس یې لوړ نه شي، نو هغه به چېرې دوی دېته پرېږدي، ولې تکانونه جدا چې دوی کار کوي ولا که زما په نظر سره چې دوی یې ولست ورکې دی خپل خېټ په دکی نړیوال مرستې دوی راځي هغه خپل خېټ تا چې دوی ولا که دوی چا په غم کې دلته پر موږ باندې شان بند کړل او زموږ پر زراعت شان باندې بندیزونه ولګول خارج ته مې پرېږدي هغه وصل ته په هېڅ نرخ نه خرڅېږي موږ چې پخوا په هغه نرخ مو اتوخم رانیولی هغوی نه نرخ له ولاته خرڅېږي موږ مصرفونه پر کېږي مګر شی نه پر کېږي دوی به سر په سر بالا خپل مزې کوي.
بل اورېدونکو ته به ورشو مهرباني کوئ صاحب.
مولانا سروان صاحب محترم یوه پوښتنه لرم یو څه به ووایم. سروان صاحب محترم ځکه که موږ ګورو د ډېر کلونو په افغانستان کې جنګونه وو دغه روان وو د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی بیخي هېڅوک کوم چې په افغانستان کې مخکې وو هغو هم اقتصاد مخکې نه خراب اوس که نور کډوال راځي دا خو بیخي اقتصاد د هغو هم خرابېږي د دوم ځکه چې مخکې لا کارونه نه وو نو اوس خو که هغه راسې کارونه خو بیخي په ټپه درېږي نو طالبان حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي باید ټولو خلکو ته کارونه زمینه مساعده ورته پیدا کارونه ټول ته پیدا کړي په دفترو کې هر ځای کې چې کارونه مؤسسو کې هر څه چې کارونه باید ورته پیدا کړي دغو نور ته چې هغه مخکې چې وو هغه خو لا پرېږده چې اوس راغلي دغو ته باید کارونه پیدا کړي دا خو یعنی دلته په افغانستان کې نه د ډېر خلک مونږ لیدلي چې هغه شل کاله پنځه ویشت کاله دوري یعنی ټول عمر یې دوري تېر کړی دلته راغلي په افغانستان کې ولد هم نو د دوی اقتصاد بیخي خرابېږي دغو د پاملرنه باید وکړي او ما یوه غوښتنه د تجارانو د تجارانو باید دلته زموږ په افغانستان کې پانګونه وکړي دا زموږ افغان تجاران چې په بهر کې دي دوی دلته پانګونه وکړي پروژې پاله کړي نو دا به ډېر ښه شي ځکه چې افغانان ته به ډېر خلکو ته به کار او زمینه مساعده شي ډېر خلک به پر کار بوخت شي نو دا ستونزې کال چې ډېر پښتنه می داده چې د میلمنو نه پښتنه داده چې که افغانستان د نور د ایران هم د ټولو کډوال بې اسناد کډوال لا وباسي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره اغیزه کوي.
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسه. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم. دا خارج او په دایره پاکستان کې ځو مهاجرین دی ورور دا خو دې ډېر غثر دی زه راځم چې دا څه تجارت دي چې په دې کې سرمایه نه دي ځان دا چرې شي د تور سره په زګونو مهاجر کور مکار کولای شي چې دې په پنځه کې پنګونه مو کې په مهاجرین کې څنګه څنګه خدای سي محترم خلک څه چې نو نه دي چې دوی چې نه لري خو کوم نه دي جایداتو کې دا غوړي چې اجتماعي استګرات ولو یو مصور باندې وایي د خپل ملکونو لري او دا تجارتان چې راځم د غرب تجارتان په پاکستان کې سرمایه ګذاري کړي دي په ایران کې کړي دي په دوبی کې کړي دي په سټیټ کې کړي دي چې دا هغه سرمایه داران غلي وایي د سرمایه ګذاري کړي وایي او نور اجدو سره دې غلي وایي هغه په کار نو خاص ته کولای شي دا د زو وزارت او د ملمنو سره دا پښتنه ده چې دا مرستې دغه ټوله وخت چې راځي 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 د څو پرې به دا موږ سره روان یو ولې خپله یو کار ته موږ نه تشویقېږو چې خپله یو پانګونه وکړو بره به دا مرستو څه موږ خلاص شو.
مهرباني کوئ تاسو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجي صاحب توخي.
تشکر سرمن صاحب تا او تاسو میلمنو او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته یکي هیله او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
تاسو سموځو انتخاب کړی د رښتیا هم د افغانستان اقتصاد له وخت څخه په مشکلاتو کې ده ځکه چې په دې کې څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله جنګونه روان وو چې یو حکومت پر پښو ودرېږي بیا مشکل ورته جوړ شي نو اقتصاد او بیا رغونه به نور ډېره کمه وي خو بیا هم موږ امید لرو خدای ته چې زموږ اقتصاد خدای برابر کړي نو اقتصاد خو رښتیا هم په داسې چمو باندې سمېږي چې زموږ له بانکي سیستمه څخه بندیزونه لري کې دا یو لامل ده او زموږ هغه منجمدي روپۍ چې د اداره خلاصي کې او زموږ په خارج کې چې زموږ سرمایه داران دي دا باید خپل هیواد ته راسي لکه نور اورېدونکو چې وویل رښتیا هم خپل وطن به انشاءالله اوس نه غلاسته نه روپۍ ورکېږي نه جنګ شته دلته سرمایه ګذاري باید وشي انشاءالله تر یو ډېره حده پورې د قانونو پروسس هم روان ده دا شمال کې غلوې کانال
دا هم ان شاء الله بغلاندې ده خدای مهربانه ده سیز مور اقتصاد خدای برابر کی
لټورو درنو اوریدونکو منندو یو چې ټلیفونونه وکړل نظرونه سرګن کړل او پښتنه وکړه محترم نظامی اول اوریدونکو مو اتل صاحبو له هلمند د باور نه درلو چې په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان د میلیونونو کډوالو د جذب ورتیا ولري او یا د ظرفیت ولري د ویل چې باید کارونه وشي قانونه استخراج شي یا کارونه ایجاد شي څه فکر کوي د دې شي امکان شته طالبان خو ظاهرا هر دومه ونه یو کان په قرارداد ورکوي فکر کوي چې په دغه قراردادونو په دې شکل سره به داسې شرایط برابر شي چې کډوال وکول شي خپل هیواد راشي او دلته بیا گزاره وشي
ډیره زیاته مننه د ټولو قدرمنو عزیزان چې خبرې وکړې او سوالونه یې وکړل مننه کوم کوم څه شی چې ډیر اساسي او بنیادی خبره ده هغه دا خبره ده چې ثبات په یو هوغه کې مملکت کې د سولې په څنګ باندې ډیر مهم دی درسته ده چې اوس به د امنیتي لحاظ مشکل به نه وي اما په ثبات هم باید فکر وشي دوهمه خبره ده چې کمو اوس په دا شکل چې قانون په اجاره ورکول کی او دا قانون استخراجی زه فکر کوم چې هغه ګټه چې باید د افغانستان خلک ته واخلي نشي تخصتلې اساسي او بنیادی کار د افغانستان په اقتصاد باندې هیڅ کله نه دی شوی یا په تیر په دغه اخر څلورو لسیزو یاد څلورو لسیزو نه زیات وضعیت په افغانستان کې و مو ډیر ښه فرصت لاره شل کاله د جمهوریت زخت ډیر پیسې افغانستان ته راتللې دي مو پیشنهاد یا د مفالینو یا سیاسي فعالین یا مدني فعالین چې هر څوک د افغانستان خلکو فعالیت هم لاره غاغم دغه وا چې د افغانستان د خیرات نوښ غوري افغانستان د حکومت خیرات ته لمن غړولې وي او خیراتونه برتي کده وخت چې قدرمنو میلمنو وي پیو بوجي وړو پیو بوجي وړي به مخالک ساتو حکومتونو مسولیت دی چې بنیادی او حساسي پلانونه باید طرحه کا او هغه ته قانوني بڼه ورکړي چې نړیوال هم هغه په رسمیت وپیژندل شي او په دغه کې د افغانستان خلک هم همزان کې وویني کله چې مخته تروسه د اقتصادي برخه ته اساسي او بنیادی کوم څنګه لیرو او فقط قانون مو په استخراج ورکیو یا قانون په قرارداد ورکیو دا خو قرارداد شي خود ته خو باید فابریکه جوړ شي په دو فابریکه خو باید اکثریت اول باید افغانستان خلک ځای په ځای شي انجینران باید تربیه شي پانتونونه باید فعال وي چې دلته بیرته کنن په اجاره ورکول کی سبای مو خپل استخراج کو قانوني او مسلکی بڼه نه لري او کله چې قانوني او مسلکی بڼه نه لري دا به ډیره سخت وي چې د افغانستان په ګټه او د افغانستان د خلکو په ګټه استفاده شي نو یو څه چې قانوني بڼه ونه لري او هغه ډیره مشکل ده اوس د قانون په لحاظ حالت مو هیڅ څنشته دي او دلته هغه تدابیر نه دی که چې اوس کې فابریکه فعاله ده لای فابریکه که با کارګر په کار کې دا انجینر په کار کې دا د افغانستان خلکو ته زمينه د کار مساعد ده ده خو قانون اجاره چورکل کې زیاتره بده کې چې بیرته ما خارجیان په کار ګمار کی او دا د افغانستان اقتصاد چې څو بیا تکرارم چې د قانون په چارچاو کارت کې هغه تنظیم نشي هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان په نفع به تمام رسیږي
بله
د افغانستان ویلي دا چې د څلور لسیزو نه زیات د په حساب په خیراتونو باندې مخې ته ځي او غټ فرصت موږ په جمهوریت کې د لاس ورکړي
بله ډیر مننه سلامت اوسې د تروس پر بهرنیو شرکتونو کې تر ټولو زیات قراردادونه چینایي شرکتونه اخیستې دي د پاکستانیانو یو شکایت یا د افریقایانو یو شکایت له چینایي شرکتونو دا دی چې وای دوی تر ساده کارګرو پورې هم له خپلو خلکو کار اخلي یعنی ځایي خلکو ته د کار زمينه ډیر نه مساعد شي په هر حال ښاغلی انصاری اوسامه اوریدونکو مله هلمند او د ویل بای کډوال د راشي پخپل وطن کې د پنګونه وکي دا خبره تقریبا ټولو اوریدونکو و دا نظر دی ټولو چې دوی د راشي په وطن کې د پنګونه وکي ډیر افغانان شته چې تاسو اشاره وکړه نور ملمنوم چې په پاکستان ایران او نور دنیا کې اوسي میلیونران دي چې غوی راشي د خپل پنګم لزان سره راوړي په افغانستان کې نو ډیر خلکو ته به د کار زمينه مساعد شي دا څومره ممکنه ده آیا دې ته خوشبيني تحصیل لري چې په دې وسنوي شرایطو کې د داخلك راشي او په خپل وطن کې د پنګونه وکي البته دې ته پکاتو چې په د تیرو درو کلونو کې تر ټولو ډیر افغانان شتمن افغانان له افغانستانه وتلي دي د ایران خبره تاسو مرته اشاره وکړه چې ایران وایي چې په وروستیو درو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارډ ډالر افغانانو پنګونه الته کړې ده انصاری صاحب مایک مو بیا ګول دی انصاری صاحب مایک هم ګول دی ستاسو خبرې نه شو ورده خیر انصاری صاحب
چې پریس پستا سي غږ می صحیح وانه ورېدل شو
پښتنه دا و چې ډیر اوریدونکو نظر دا و چې د افغانان چې بهر تتللې دي گاونډي یو هیوادونه کې اوسي او شتمن دي هغه د خپل پنګ راوړي په افغانستان کې د پنګونه وکي دا مل څومره ممکنه ده چې هغه د افغانستان تراشي په دې وسنوي شرایطو کې فکر کوي چې هغه به د تزړه شو کې چې خپل پنګ راوړي په افغانستان کې پنګونه وکي کله نه جواب راکړي
بله دا دغه نظر اکثره دوستان مطرح کوي او لکه مخکې چې ما اشاره وکړه هر افغان چې په ایران یا پاکستان کې اوسېږي لګ تر لګا 2000 تر 10000 ډالر پورې خو لري یا یې پنګونه کړي هلته او کاروبار کوي تاسو فکر وکړئ چې موږ او تاسو دغه تاسو اشاره وکړه په د پروګرام که 1,000,000 ډیر افغانان وسیږي نو کومنګ د کورنۍ په سر لاسکا سم حساب کو فکر وکړي چې دغه په زر ډالرو کې ضرب شي چې دوی هر کورنۍ ولري نو څومره چې افغانستان نه بهر پراته ده دې پنګ ترڅنګ هغه تخنیکی قوت هغه فکری قوت هغه
اخو تاسو مخکې یاد کړه دا خبره آیا دوی فکر کوي باورم شته چې د خلک راشي او افغانستان ته په دې وسنه شرایطو کې
نو دلته باید د دې ستونزې هم په نظر کې ونیسو چې موږ کوم ستونزې لرو د افغانستان د حکومت نه یوازې د شته حکومت بلکې د تیر حکومتونو بیوروکراسي ته کوم غوتاسي نظر وکړو دلته د کاغذ پرانې مسائل دلته چې کوم مامورین د قائدین تر راسه پورې د حکومت پر غدیو ناشتي د دوی د دغه سي اقتصادي پرمختیايي او ترقیاتي مسایلو سره ډیر ساده لوهانه برخورد دغه سي د تعلیم مسائل خصوصا د جنونو او د خویندو د تعلیم او تربیه مسائل دغه سي روغتيایي او نور موضوعات د برېښنا موضوعات او ستونزي دا د دې سبب دي چې له افغانستان نه یوازې دا چې بهره د افغانانو پنګ راشي بلکې هر ورځ موږ او تاسو وینو چې د پاسپورت د دفترونو مخې ته په لږونو زره انسانان ولاړ وي او پاسپورت اخلي د بهرنیو سفارتونو حتی د پاکستان او د ایران سفارتونو مخې ته په زرګونو افغانان ځوانان ولاړ وي د خپل پیسو او پنځه سره د افغانستان نووزی مونږ وایو چې دلته د شته حکومت او چارواکي دغه شرایط آسان نه کی او کار اهل کار ته ونسپاري کارونه ته سرعت پر هیڅ کله به موږ ونکړی شو چې بهرانه پانګې راوړو بلکې لدی هیواد پر پانګې لا پراخ فرار کوي لدی هیواد بوزي او سره بز موږ مسلمان تر مغزونه قدرونه او موږ مټو بازو هم فرار کوي چې مخنیوي
سلامت اوسه انصاری صاحب حافظ صاحب د دې لپاره چې ماجر را روان دي کې دوی غواړم نه گاونډیان یې غواړي چې وې باسي ولارد شیخ خپل هیواد ته پلن محل کې څو پکار دي چې دا خلک په خپل وطن کې ځای په ځای شي او گزارې وشي
متاسفانه اوسنۍ وضعیت د اقتصاد د افغانستان خنه دي او نه یوازې دوی هغه شته خلک لپاره کاروبار نشي برابرولی دا چې دا نوی مهاجر راشي او په کال کې تقریبا 1 میلیون شاوخوا نفوس زیاتیږي او تقریبا 15 لک نفر جدیدا کار ډګر ته داخليږي. ځوانان کې دوی لپاره باید یو دقیق او منسجم برنامه جوړ شي. اما یو شی باید تاسو ته وکړم چې اوس مهال چې په افغانستان کې قحطي نشته، قلتي نشته، یو څه کار هم شته. دا افغان سوداګر، افغان صنعتکار تقریبا 1.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې اوس موجود پنګونه لري. 15,000 شاوخوا فابریکې دي چې دا ټول د سکتور خصوصي شتمني ده او دورانی سرمایه هم هملته شتون لري. دوی خپل سرمایه هیڅ چیرته انتقال کړی نه دي او دا سوداګري او تجارت چې د زموږ غټ لوړ وردات صادرات دا هم 10 میلیارد دی اقل چې تاسو وګورئ سرمایه دورانی ته ضرورت لري. دا یو دم نه دی، یو غش خو د مال تاجر وړي بیا پس لاغه بیا په ګودام کې دی، بیا دکاندار ته ورکوي نوې شی اخلي. دا درې سلور غشته د په هیته ضرورت سره تقریبا 1.5 میلیارد ډالر سوداګر دی افغانستان دلته په افغانستان کې پنګونه کړې دي او اوسنۍ اقتصاد چې چلیږي په همدوی چلیږي، همدوی دي چې بیا مالیات ورکوي، محصول ګمرک ورکوي او دا اقتصاد داخلي دی افغانستان او دا د حکومت بودجه تامینوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې وایو چې دا زیاتره راشي دوی خوشتون لري مالته دی د نوې پنګونې لپاره یو سیاسي مناسب د سترته ورسته چې هغه لوی پنګوال د افغانستان او د بهر څوک چې دی هغه یو قانوني شوکت ضرورت لري او یو رسمي ادرس ضرورت لري. که چیرې دا برابر شي او یو مساعد شرایط پیدا شي افغانستان له خیر سره ان شاء الله د دروازې څخه خلاصي.
بله ډیر زیات مننه محترم نظامی. د ډیرو کډوالو چې افغانستان ته ستانه شوي دي یوه لویه ستونزه د سرپناه ده، یو ځای نه لري چې هلته واړوي. که څه هم واوریدونکي ویل چې هر څوک یو څه لري په خپل وطن کې، لیکن داسې نه ده. ډیر داسې کډوال دي چې یوازې په همدې خاطر بیرته نه دي وطن ته تللي چې هلته ځای نه لري. کله چې پاکستان ته تلل یوه کورنۍ و څلور کسه یا 15 کسه اوس چې بیرته راځي 40 کسه ورڅخه جوړ شوي دي، همداسې ایران ته. نو هغه یو جریب دوه جریب ځمکه چې درلوده هغه هم په هېڅ حساب ده اوس چې ویشي. نو ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې دغه خلک سرپناه مخاوندان شي؟ طالبان وایي هر وخت وایي چې په لسکونه زره یا تا په لکونه هکتاره کرنی غصب ځمکه بیرته خلاصه کړې ده دولتي ځمکه. فکر نه کوي چې دغه یوه لار ده چې همدغه ځمکې په دوی وویشي؟ ډېره زیاته مننه. د
کورونو هغه یو غټ مسولیت هم د دولت برخه ده چې باید دولت ته ځان لرلای یا د مځکو ویش کته تاسو خپل خبر کوي د مځکه کې په ویشل شي د خپل مهاجر دي د په مهاجرت کې ژوند کړي ټول هلته کارګر او ډیر ټیټه ساته کار کړي هلته کومه فابریکې دی نه لرلې کوم غټ اقتصاد نه لري کې غټ اقتصاد باندې هلته ژوند کړي هغه به ضرورت هم سرپناه په افغانستان کې نه لري ځان ته برابرول شي رقم چې اما دا خو هغه خلک دي چې د جنگونه د بدبختۍ نه د بیکاری نه هلته تللی دي. تاسو خبر یو دوه نفر تللی، څلور نفر غلی، څلور تللی اتر غلی. خود د کورونو مسولیت داسې مرحله کې مستقیم د دولت دی. باید هم ځکه چې د غصب خلاصي باید دولت زر ته زر په دو باندې کورونه جوړ کړي وای او دا کورونه باید مهاجرینو ته ورته توضیح کړي وای. دکه دا د یو افغان توان پوره نه ده چې هغه راشي او وطن ځکه توضیح شي او بدون د خیمې نه بل شی نشي پرې ویلی. دا باید موږ ومینو چې افغانستان که هر څو موږ په ماړه ګیره کې وږي تاوي یو. درسته ده افغانستان د قانون و وطن دی اما خلک ډیر غریب دي او اقتصاد ډیر خراب دی. هیڅ امکان نه لري چې یو مهاجر د راشي او وطن ځکه توضیح شي او هغه د بیا هم د کوند آبادی وکړه.
بله.
اول خدا کار حکومت دا کار وکړه خو صحیح ده اما زه فکر کوم چې د حکومتونو مسولیت چې باید د کورونه د خپل جوړ کړي
ډیره زیاته مننه. کور ودان د خبرونې وخت پای ته رسیږي. هم دومره وخت مو درلود د اقتصادي چارو متخصص هزارخ شافیزی، د سیاسي چارو نظر خواند صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو نظر خواند عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه. لته سی اوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري.
ا ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.